په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زنور یاس نورې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د طالبانو د حکومت رئیس او وزرا وایي نړیوال په افغانستان کې پانګونه ځکه نه کوي چې نړیوالو د دوی د حکومت له رسمیت پیژندلو ډډه کړې ده.
د افسوس ځای خو دا دی چې موږ غوښتل چې زموږ سره نور په دغه د ملت پر راپورته کول چې زموږ سره خلک همکاري وکړي خو دوی نور هم موږ ورته کول.
پر دې موضوع مو د سیاسي او اقتصادي چارو له یو پوه سره مرکه کړې
دا چې بهرني پانګوال په افغانستان کې پانګه اچونې ته لیوالتیا ښکاره کوي. د دې لپاره چې د طالبانو له سیاست څخه هغه یو ډول بیره لري.
د امریکا دفاع وزارت وایي تاجکستان او ازبکستان کې به د افغانستان د وسلوالو ځواکونو پوځي الوتکې د طالبانو حکومت ته ونه سپارل شي. خو د طالبانو د دفاع وزارت چارواکي دغه الوتکې د افغانستان ملکیت بولي. په دا به هم واوري چې په هلمند کې د خوارزاکو ماشومانو شمیر زیات شوی دی.
لکه په لارې تلاس ولکه یا ګرځې داس ولکه یا خبرې کوله چې ولکه یا دغکدا لس بس په کب ورځ به جوړل.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې ام په داس حال کې چې د اوکراین پر سر د روسیا او لویدیز ترمنځ کلکیچ او شته رسیدلې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له اوکراینی چارواکو سره د خبرو لپاره کیف ته رسیدلې ده. د ازادي راډیو د ځوان فکر او نیز خبرونه هم د همدې خبرونه په دوهم نیمه کې مهروي. خو پایل د دې سات په مهمو خبرونو کو اسد الله لودین د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه راغون کړی دي.
ملګری ملتونه ټینګار کوي چې افغانستان کې بشري وضعیت باید ډاډمن شي. طالبان وایي د پنګونې لپاره په افغانستان کې بیساری فرصت رامنځته شوی او د روغتیا نړیوال سازمان ویلي کورونا د نړۍ په هیڅ ځای کې صفر ته نه ده نږدې شوی. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر د دې سازمان له امنیت شورا غواړي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو له سرغړونکو په تیر له هغو کسانو سره چې د خځو او ماشومانو حقونه تر پښو لاندې کوي حساب کتاب وکړي. میشل باشلی دا څرګندونه پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغې ځانګړي غونډې ته وکړي چې د ناروې په بلنه د خځو په وړاندې د تشدد په اړه د بحث لپاره جوړه شوې وه.
دا
ویل امنیت شورا غواړو دا ډاډ ترلاسه کړي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو په ګډون د بشري حقونو سرغړون کې ځواب ویون کې اوسې چې تلپات سولې ته زمينه برابر شي. لټول هیوادونو غواړم چې پر طالبانو خپل نفوذ غټه واخلي او هغوی وهڅوي چې د خلکو اساسي حقونو ته درناوی وکړي. مېرمن باشلی زیاته کړه چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د بشري حقونو فعالان، ژورنالیستان، مدافع وکیلان او قاضیان له پر له پسې ګواښونو وروسته یا له هیواده وتلو ته اړ شوي او یا هم پټي ګرځي. د طالبانو رئیس الوزرا له حکومتونو په ځانګړي توګه اسلامي هیوادونو وغوښتل چې حکومت په رسمیت وپیژني. ملا محمد حسن خوانن په کابل کې د اقتصادي غونډې پرانستون کې وینا کوي ویل دوی د سولې په ټینګښت د رسمیت پیژندنې ټول شرطونه پوره کړي دي. نوموړي وویل هیوادونه افغانستان کې د پانګونې لپاره باید رسمیت پیژندنه پلمنه کړي.
بعضی وختونه دا مشکلات چې موږ یو چا ته دعوت ورکو خارجي کمپنیو ته چې تاسو راسئ زموږ په ملک الحمدلله اوس فضا د پانګونې دپاره ډېره مساعده او برابره ده. متاسفانه دغه بهانه کوي چې دا ملک په رسمیت نه دی پیژندل شوی.
ملا محمد حسن خوند افغانستان د کنګل شویو پیسو د آزادولو او د دې ترڅنګ د غوښتنه وکړه چې نړیواله ټولنه د افغان ولس سره اساسي او دوامدار مرستې وکړي. نړیواله ټولنه له طالبانو غواړي چې پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي، بشري حقونو ته درناوی وکړي او کومې ترهګرې ډلې ته اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې ګټه واخلي. په کونړ کې د دوه وسلوالو کسانو په ډزو کې څلور طالبان او یو ملکی وګړی وژل شوی او نه تنه نور ټپیان شوی چې طالبان او عام وګړي پکې دي. دا پیښه نن چهارشنبه په نارنګ ولسوالۍ کې شوې ده او د اسد آباد روغتون ازادي راډیو ته تایید کړي چې دوی ته همدومره مړي او ټپیان ورول شوی. په کونړ کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته ویل بریدګرو په دې نیت چې په یو موټر ډزې وکړي چې ګواکې د هغوی شخصي دښمنان پکې ناست دي. د ده په خبره موټر کې دیارلس کسان ناست وو چې طالبان ولسی وګړي وو. حنیف وایي یو بریدګر په ټپي حالت کې نیولی او د بل د نیولو هڅې روانې دي. د سیمه خلکو هم ازادي رادیو ته ویلي چې پیخه د شخصي دښمنۍ لقبل شوی خو خپلواک سرچینو لا په دې اړه څه نه دی ویلي. په خوست کې د طالبانو امنی قمندانی مانی چې د طالبانو په هوایی ډزو کې یو کس وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی. د هوایی ډزې نن د خوست ښار په سرګردان چاو کې طالبانو د ترکاری پلورونکو پر یو لاریون وکړې. د خوست د امنی قمندانی ویاند مستغفر ګربز ازادي راډیو ته ویل چې وژل شوی او ټپي کسان د یو مارکیټ په بام باندې د لاریون نندارې ته ولاړ وو چې د ټوپک په ګولیو ولګېدل. د ویل په پیل کې دواړه کسان ټپیان وو خو وروسته یو کس د ژورو ټپونو له کبله سا ورکړه. د امنی قمندانۍ ویان زیاتوي چې د پیښه عاملان نیول شوي او د څېړنو په خاطر عدلي او قضایي ادارو ته پیژندل شوي. ترکاري پلورونکو ځکه لاریون کړی وو چې ښاروالۍ غواړي دوکانونه یې د ګڼې ګوڼې د کمولو لپاره بل ځای ته ولېږدوي. ترنولس کلنو د کومره کرکټ نړیوال جام کې سبا د افغانستان او پاکستان لوبډلې د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. لوبه د افغانستان په وخت د سهار په 10 بجو پیلېږي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدروس ادهانوم ګبریسوس وایي کورونا او بعد نړۍ په هیڅ ځای کې هم پای ته نږدې شوې نه ده. نوموړی دا څرګندونه داسې مهال کوي چې دا مهال د کورونا د نوې بڼې اومیکرون پیښې په بیړه د خپرېدو په حال کې دي او پرې د اخته کسانو شمیر هم بې ساری ښودل شوی. ګبریسوس ویلي اومیکرون د بسترې کېدو او مړینې لامل هم کېدای شي. او د یمن په مرکز صنعا کې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف په هوایی بریدونو کې د ملکیانو په ګډون نږدې 40 تنه وژل شوي. دغه ائتلاف په یمن کې د حوثي وسلوالې ډلې پر ضد جنګیږي. د 40 تنو د وژلو خبره یو جنرال د حوثیانو اړوندې ویرسنۍ روغتیایي کارکوونکو او ځایي اوسیدونکو کړې ده. حوثي وسلوالو له دې وړاندې پر متحده عربي اماراتو چې د سعودي په مشرۍ د ائتلاف غړی دی د توغندیو او بې پیلوټه الوتکو بریدونه کړي دي.
خبرنه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غوړې دا او نور خبرونه بیا هم اول ولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کا له خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافي په امراسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا وایي دا چې نړیوال په افغانستان کې پانګونه نه کوي یو دلیل دا دی چې نړیوالو د دوی حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی. مولا محمد حسن اخون چې نن په کابل کې د افغانستان په اقتصادي کانفرنس کې څرګندونه کولی د دوی پر حکومت وضع شوی بندیزونه د بانکي زیرمې کنګل کېدل او د بهرنیو مرستو بندیدل د افغانستان د اوسنی ناوړه اقتصادي وضعیت نور لاملونه وبلل. د بل خوري خاغلی اخون مرستيال عبدالسلام حنیفی بیا ول چې حکومت یې نغوړی د افغانستان اقتصادي خپلواکي د مرستندوی بنسټونو د سیاسي شرایطو قرباني کړی. نور په دې راپور کې
د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو سازمان او د یو شمیر مرستندوی بنسټونو او خصوصي سکتور استازي د افغانستان اقتصادي کانفرنس سره بللی څو د اوسنی اقتصادي ناورین د مخنیوي لارې چارې ولټوي. د غونډې ته خبرو کې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا محمد حسن اخون مانی چې افغانستان له بد اقتصادي حالت سره مخ دی، خدای لامل پر دوی بندیزونه او د افغانستان کنګل شوی بانکي زیرمه بولي. د ښاغلي اخون په خبره دوی د حکومت په رسمیت نه پیژندو په افغانستان کې د بهرنۍ پانګونې مخه نیولې او افغانان لا ډیر بې وزله کړي دي.
د افسوس ځای خدای دی چې موږ غوښتل چې زموږ سره نور په دغه د ملت پر افورته کول چې زموږ سره خلک همکاري وکړي خودی نور هم مروته کول ته دې پرځای چې زموږ د مظلوم ولس پر ټپونو باندې ملهم کړي دې مالګ په ودر.
خغلی اخون په ځانګړي ډول اسلامي هیوادونو غواړي چې د دوی د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره لومړی ګام واخلي او باید د یو لوري تر اغیز لاندې رانشي. پنځم میاشت کېږي چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي خو لای هم حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې. افتر خوای د رسمیت پیژندنې لپاره خپل شرایط هم وضع کړي خو په دې پنځو میاشتو کې افغانستان د بشري او اقتصادي ناورین تر ټولو بد مرحلې ته رسیدلې. طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفي لاملونه پر دوی بندیزونه او د بهرنیو مرستو بندیدل بولي. خغلی حنیفی وای تیر دوه ولسیزو کې افغانستان سره بهرنۍ مرستې سیاسي وي او د نظام په بدلیدو سره بند شوي. د کلیوي خپل نړیوالو د مرستو د دوام وختون کې د خوای د افغانستان اقتصادي خپلواکي به د مرستندویانو د سیاسي شرایطو قرباني نشي.
افغانستان پس از گذار از مشکلات
افغانستان بل اوسنۍ ستونزې څخه د وټلو وروسته هم پرختیم مرستو ته اړتیا ولري خو موږ باید د پرختیم مرستو په اړه یو جلا لیدلوری ولرو. د مرستندویانو سیاسي او غیر واقعي شرایط منلون نه دي
قبول نیست.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي سانګړي استازي د برالاینز بیا د غونډې ته خبرو کې وویل لنډمهاله یو بشري مرستې د دې هیواد د اقتصادي ستونزو بنسټیز حل نه دی او باید د افغانستان د اقتصاد په پښو درولو لپاره اساسي کارونه وشي. میرمن لاین زیاته کړه دوی د افغانستان د بانکي زیرمې د ازادېدو او تر خواهی د طالبانو پر حکومت د بندیزونو د لرې کولو په اړه بحثونه پیل کړي دي، خو په داسې حال کې چې لا د طالبانو حکومت نړیوال مشروعیت نه دی ترلاسه کړی. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي د دوی حکومت د یو اقتصادي محوره بهرني سیاست په لټه کې دی چې وشي کولی په افغانستان کې د لویو پروژو د عملي کېدو زمینه برابر کړي. عامر خان متقی د طالبانو د حکومت لخوا د افغانستان اقتصادي کانفرانس ته په خبرو کې وویل
بشری مرستې لنډمهاله ستونزې هوارولی شي، خو د دې لپاره چې افغانان پر خپلو پښو ودرېږي، د چا د اوږو بار او له هېواده وتلو ته اړ نه شي، په کار ده چې د ملي ځان بساینې لپاره د سترو اقتصادي پروژو پلي کېدو ته لاره هواره کړو.
ښاغلی متقی له نړۍ سره د خبرو له لارې د اختلافاتو په حل ټینګار وکړ او زیاته کړه نړیواله ټولنه دې د افغانستان د کنګل شویو پیسو د ازادېدو لپاره کوښښ وکړي. د طالبانو حکومت داسې مهال د افغانستان د اقتصادي ستونزو د حل لپاره د یوې لارې د موندو په هڅه کې ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان ځانګړي استازي د برالاینز خبرداری ورکړی چې شاید روان کال د دې هېواد اقتصادي وده 40% نور هم راکم شي.
پر همدې موضوع مخکې د سیاسي او اقتصادي چارو لپاره محمد جان مرزي سره مرکه وکړه او لومړی متری پوښتنه وکړه چې د طالبانو د رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند دغه خبره څومره پر ځای ده چې وای نړیوالو تر اوسه د طالبانو د حکومت د پرسمت پیژندلو څخه ډډه کړې، نو همدا علت دی چې نړیوالو په افغانستان کې تر اوسه له پانګونې هم ډډه کړې ده. کاغلی مرزی وویل
باید وایم تر یو حد د خبره پر ځای د دې لپاره چې د افغانستان اوسنۍ ستونزې له یو پلوه دا ستونزې لا تېره هم موجودې وي، یعنی د تېر حکومت په وخت کې هم اقتصادي ستونزې په افغانستان کې موجودې وي، او له بله پلوه کله چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې رامنځته شولو دا ستونزې لا زیاتې شولې. د دې لپاره چې نړیوالې ټولنې او پرمختللو هیوادونو خپل مرستې افغانستان ته قطع کړي او دا مرستې کله چې قطع شولې، نو نور د طالبانو حکومت کومه هغه مالی مرستې چې له بهر نه ترلاسه کولې چې تقریبا په کال کې د 9 یا 10 میلیارد ډالر تر منځ وي هغه بند شولې، نو دې کار دا اقتصادي ستونزې په هیواد کې الله نور هم زیات کولی، او موږ او تاسو شاهد یو چې په تیرو کې په افغانستان کې اقتصادي بحران موجود دی، او د دې تر څنګه باید هم وویل چې نه یوازې دا چې بهرني پانګوال په افغانستان کې پانګه اچونې ته لیوالتیا نه ښکاره کوي، د دې لپاره چې د طالبانو له سیاست څخه هغه یو ډول بیره لري، بلکې خپل افغاني پانګوال هم یو زیاته برخه یې د هغوی افغانستان خوشی کړو او خپل پانګه یې له افغانستان څخه بهر ته وایستله. یعنی دا ټول مسائل د دې لامل وګرځېدل چې په افغانستان کې اوس مهال موږ تاسو اقتصادي او مالی کړکېچ
ګورو. کله چې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا دا منی چې په افغانستان کې بهرنیان پانګونه نه کوي یا ویلتي هم دا بولي چې حکومت تر اوسه پورې نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلی، نړیوال لو چې په تیرو شلو کلونو کې له افغانستان سره مرسته کړې ده، ځینې شرایط هم دوی درلودل چې باید هغه د افغانستان مخکنی حکومتونو باید پر ځای کړی وای. د نړیوال ټولنې شرایط هم هغه چې په رسنیو کې خبريږي وازید چې باید د طالبانو حکومت ټول شمول وي او ټولنې ټولې پرګنې باید په هغه کې ګډون وکړي، د غراز د خزو او نجونو حقوق باید مراعات کړي. ولې دوی دغه سازش یا په اصطلاح یو روغ جوړل نه یوالې ټولنې سره نه کوي کله چې ګوري وضعیت دغه ډول دی؟ اقتصادي ستونزې په افغانستان کې ډېرې دي، بشري ستونزې ډېرې دي.
په ډول شي چې دا ټول ته واقعا د تعجب خبره ده چې لایوی خوا د طالبان حکومت مالی مرستو ته اړتیا لري، او لبل خوا د نړیوال ټولنې وختونو ته هغوی سر نه دي، یعنی له هغوی سره تعامل نه کوي تر څو چې دا مرستې ترلاسه کړي. اما زه فکر کوم چې هغوی به په اصطلاح په یوه سترګه د چین خواته ګوري او دا سوچ پکوي چې چین به وکولی شي چې هغه مرستې چې له لویدیځې نړۍ نه ترلاسه کولې چین هم افغانستان ته ورسوي. اما دا خبره باید به طالبان حکومت هم هیر نکړي چې چین هم بیل دی چې خپل اقتصادي ګټه چیرې وګوري، هیچا ته مرسته نه ورکوي او دومره مرسته یعنی نه تر لسو میلیارد ډالر مرسته یا با چین حاضر نه وي چې د طالبان حکومت ته یا افغانستان ته ورکي، بیل دی چې وګوري چې په افغانستان کې خپل ګټه یا اقتصادي ګټه لري. لابل خوا شاید طالبان حکومت یا زیاتره خلکم په دې سوچي چې خامنګ په افغانستان کې معدن لرو لدین به ګټ ترلاسه کو، اما باید دې خبر ته هم مونږ ګوته ونیسو چې معدن لا تر اوسه د خاورو لاندې دي او د هغوی د استخراج لپاره یو ډېر وخته اړتیا موجوده ده، یو اقتصادي زیربنا باید رامنځته شي تر څو چې له هغوی څخه کار واخلي.
د مولا اخون مرستیال عبدالسلام حنیفی بیا ویلی چې حکومت نه غواړي چې د افغانستان اقتصادي خپلواکي د مرستندوی بنسټونو د سیاسي شرایطو قرباني کړي، دا په څه معنی؟ آیا کېدای شي نن ورځ یو هیواد له نورو هیوادونو سره له تعامل پرته ژوند وکړي؟ یعنی کېدای شي چې افغانستان چې دومره بې وزله دی خپل پرو ودریږي او اقتصادي خپلواکي ولري؟
دا خبره یو غیر واقعي خبره ده، یعنی که موږ د نړۍ اوسنۍ شرایط په پام واچوو، اقتصاد نړیوال شوی دی او د نړۍ ټول هیوادونه له یو بل سره اقتصادي ډېرې نږدې اړیکې لري، بې له دې چې له یو بل سره تعامل ولري، اقتصادي اړیکې ولري، هغوی نشي کولای چې خپل اقتصادی ژوند ته دوام ورکی، یعنی په خپل قوت ریږي، یعنی هغه د 200 کال مخکې اقتصادی ژوند وجود نه لري چې هر رسیمه یا هر ایواد با ویل چې زه مستقل یم او له نورو سره تعامل یا اړیکو ته اړتیا نه لرم، او د طالبانو حکومت یا د طالبانو هغه چارواکي مسئول چارواکي باید دې ته پاملرنه وکړي چې اوس مهال په نړۍ کې د نړۍ هیڅ هیواد که وروسته پاتې وي یا پرمختللی هیواد وي، بې له دې چې د نړۍ له نورو هیوادونو سره اقتصادي او سوداګریزې اړیکې ولري، نشي کولای چې خپل اقتصادي ژوند ته په ښه وجه دوام ورکړي.
د سیاسي او اقتصادي چارو لپو محمد جان مرزي سره د طالبانو د حکومت د رئیس الوزراء او د نورو چارواکو د نننۍ څرګندونو په اړه مرکه وه.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوه
لتاسو سره وو او یوبا.
د امریکا دفاع وزارت وایي تاجکستان او ازبکستان کې به د افغانستان د وسلوالو ځواکونو پوځي الوتکې د طالبانو حکومت ته ونسپارل شي. دا خبره د پنټاګون ویان جان کیربي تیره شپه په واشنگټن کې په یو خبري کانفرنس کې وکړه. خو د طالبانو د دفاع وزارت چارواکي دغه الوتکې د افغانستان ملکیت بولي. نور په دې راپور کې
د امریکا دفاع وزارت چارواکي وایي چې د اگست پر 15مه پر افغانستان د طالبانو لوکمنې دوه وروسته تاجکستان او ازبکستان ته انتقال شوی پوځي هلیکوپټر به د طالبانو په واکې ورنکړل سي. د پینټاګون وایان جان کیربي د سه‌شنبه په شپه نو وخت د جنوري په 13مه نیټه په واشنگټن کې د وی خبري ناستې پر مهال د وی خبريالې د دې پوښتنې په ځواب کې چې طالبان اوس له تاجکستان او ازبکستان څخه د هلیکوپټرو د بیرته ترلاسه کولو په لټه کې دي، پینټاګون په دې اړه څه پریکړه وکړي وویل: خود طالبانو د حکومت دفاع وزارت چارواکي د امریکا د دفاع وزارت د بیان پر څرګندونو توند خبرګون خي او وایي چې دا الوتکې د افغانستان د خلکو ملکیت دی او د دوی په خبره نن وی که سبا بیرته بخښل کیږي. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت بیان عنایت الله خوارزمی د جان کیربي د تازه څرګندونو په اړه ازادي رادیو ته وویل چې امریکا باید د افغانستان په کورنیو چارو کې له مداخلو لاس واخلي.
امریکایي ها
امریکایانو چې مخکې کومې الوتکې راوړې وي دوی رسمان هغه د هیواد ته تسلیم کړې وي او دا د افغانستان سرمایه حسابېده او حسابي نو له دې اړخه دا د افغانستان د خلکو شخصي ملکیت او پانګه ده او په هر ډول چې کېږي دا الوتکې بیرته ترې اخیستل کېږي که نن وي که سبا نو موږ هغه سره د و چې د امریکا د دفاع وزارت ویلي او دا په یو ډول موږ د هیواد په کورنیو چارو کې لاسوهنه بولو.
دا په داسې حال کې ده چې اونۍ مخکې د طالبانو د حکومت د دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب د هوایي ځواک د تمریناتو په تړاو جوړ شویو مراسمو کې تاجکستان او ازبکستان ته په خطاب کې خبرداري ورکړی و چې د افغان پوځ الوتکې د بیرته ورستنې کړي کنه په خبره یې له بدو عواقبو سره به مخ سي. تر دې وړاندې رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی و چې د اگست پر 15مه نیټه کله چې طالبان پر ټول افغانستان واکمن شول شپږ څلوېښت پوځي هلیکوپټرې ازبکستان او ولس نورې تاجکستان ته انتقال شوي دي. رویټرز د پخوانیو پیلوټانو او امریکایي پوځي چارواکو په حواله لیکلي و چې په دغو الوتکو کې جنگي الوتکې بلک هاک او ځینې نورې مشخصې پوځي الوتکې هم شاملې دي. د افغانستان مسلح هوایي ځواک د پخوانیو چارواکو د معلوماتو له مخې د تیر جمهوري حکومت پر مهال په ټول هیواد کې د پوځي الوتکو او هلیکوپټرو شمیر 144 ته رسیده. د یادونې وړ ده چې د افغانستان اکثریت پوځي تجهیزات او تسهیلات چې د امریکا له لوري له دغه هیواد سره وړاندې مرسته شوي وه د افغانستان تر سقوط مخکې په بیلابیلو پړاوونو کې د امریکا د مرکزي قمندانۍ سینټیکام له لوري ځینې یې پینټاګون او ځینې یې یادې قمندانۍ ته انتقال شول. خو وروسته له هغه چې طالبان د اګست میاشتې پر 15مه په ټول افغانستان واکمن شول امریکایي ځواکونو له دغه هیواده د وتلو پر مهال یو شمېر الوتکې تخریب او ځینې یې له منځه وړې وې چې شمېر یې تر دې دمه دقیق نه دی معلوم. بلخوا د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی په یاد خبری ناسته کې په افغانستان کې بشري حقوقو او ښځو او ماشومانو سره یې چلان ته هم اشاره وکړه او ټینګار یې وکړ چې متحده ایالات غواړي دا باور ترلاسه کړي چې د افغانستان له خاورې د دوی د هیواد پر ضد ګټه ونه خیستل سي.
طالبان د افغانستان د رسمي حکومت په توګه نه دي پیژندل شوی. موږ غواړو چې بشري حقوقو او مدني حقوقو خوندي شي او طالبان له خلکو سره د ښه چلان په باب خپلې کړې ژمنې عملي کړي. له دې ورآخوا د امریکا دفاع وزارت هلته یعنی افغانستان کې وضعیت ساری. زه خپلې مخکینۍ خبرې ته راځم. موږ له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې یو لړ مهم او جدي مسؤلیتونه لرو. موږ له افق هاخوا یعنی له لرې لارې د عملیاتو وړتیاوې لرو او موږ غواړو دا ډاډ رامنځته کړو چې بیا به له افغانستانه زموږ د هیواد پر ضد د برید کولو لپاره استفاده نه کیږي.
هڅه مو وکړه د جانکار بي د دغو څرګندونو په اړه د طالب ویاندویانو نظر واخلو خو د راپور تر خبرېدو مو ځواب ترلاسه نه کړ. خو وړاندې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او مرستیال بلال کریمی په ځلونو ازادي راډیو سره خبرو کې ټینګار کړی و چې دوی پر نړیواله کچه د خپلو ټولو کړو ژمنو عملي کولو ته ژمن دي او د افغانستان له خاورې به هم د دوی په حکومت کې هیڅ یو بل هیواد ته ګواښ متوجه نه وي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکزان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
وړاندې به په هلمند کې په خوار زواکې د اختما شمانو له وضعیت خبر شي. خو سی ونړیواله موضوع د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر نن کیف ته ورسید. انټونی بلنکن په داسې وخت کې اوکراین ته تللی دی چې د اندېښنې په زیاتېدو دی چې هر شیبه ممکن روسیه پر اوکراین برید وکړي. روسیه مخکې د اوکراین له پولیسو سره پوځیان ځای پر ځای کړي وو او اوس د اوکراین له یو گاوند بلاروس ته هم ځواکونه استولي دي. جزئیات د همشي بر راپورټ کې
د اوکراین په پلازمینه کیف کې به لټاکلي محل بیش سره سم انټونی بلنکن د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی او بلوشمیر نور اوکراینی چارواکو سره خبرې وکړي. بیا به سبا برلین ته ولاړ شي او هلته د جرمني سربیره د فرانسې او برېټانیا له استازو سره خبرې کوي. تر دې څلور اړخیز غونډې یو ورځ وروسته به ښاغلی بلنکن په جنوا کې د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره وګوري. دغو دوه جګپوړو ډیپلوماټانو پرون په ټلیفون هم خبرې کړې وې. وروسته تر دې چې روسیې شاوخوا یو لک سرتیری د اوکراین له پولو سره ځای پر ځای کړل او په روسیې ورځو کې بلاروس ته ځواکونه واستول چې هلته بیړني تمرینات ترسره کړي. په لویدیځ کې د سخت کړکیچ په اړه اندېښنې زیات شوې. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکي پرون وویل چې وضعیت خورا کړکیچن دی او اوس په داسې یو حالت کې چې هر شیبه ممکن روسیه پر اوکراین برید وکړي. روسه تر دې چې روسیې د 2014 کال په مارچ کې د اوکراین کریمیا ټاپو وسمه خپلې خاورې سره یو ځای کړه دا تر بل هر وخت لوار لمخه مهال بیش پراته د اوکرين له پولو سره د روسي د ډیرو ځواکونو ځای پر ځای کېدل دي. په ورته وخت کې روسي د اوکرين په ختیځ کې د 2014 کال له اپریل را پدې خو د بیلتون غشتونکو وسلوالو ملاتړ کوي. د دې وسلوالو د جګړو په ترڅ کې تر اوسه تر 2200 ډیر کسان وژل شوی دي. ماسکو دا خبر رد کړی ده چې پر اوکرين حمله کوي او ناتو یې تورنه کړی ده چې دا پلان لري چې اوکرين ته غړي توپ ورکړي او بیا هلته تهاجمي وسلې ځای پر ځای کړي. په واشنگتن کې اوس دا اندیښنې په زیاتی دودی چې پر اوکرين شای روسیا د بلاروس لاري حمله وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو جګپوري ډیپلوماټ خبر ورکړ بلاروس ته روسي ځواکونه په غیر عادي ډول تللی دي او د پوځي تمریناتو خبره نه ده. د ډیپلوماټ چې لنوم د نه اخیستو په شرط خبرې کولې دا هم وویل چې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن لا هم په دې باور دی چې ډیپلوماسي نه دمړه.
په هلمند کې روغتیا پالان وایي چې په دې ولایت کې په خوار زواکې د اخته ماشومانو شمیر زیات شوی دی. د دوی په وینا اصلي لامل نه هم فقر او بیوزلي ده. لبلې خو هغه کورنۍ چې ماشومان په خوار زواکې یخته شوی دي له نړیوالو مرستندویو ټولنو د مرستې غوښتنه کوي. نور په دې رپورټ کې
د هلمند په بوس روغتون کې د خوار زواکې سره مخ ماشومان او مین دي راټول شوی دي.
دا که خور پسې دا یو ځای نیمه نیمه ده شو اسیا
پدې روختون کې یونیسف یا د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو مالی اداره دلته د خورځواکۍ د لمنځوړلو لپاره هغه کسانو ته مواد ویشي چې د کافي خوړو نشټوالي تر خورځواکۍ رسولي وي. د پینزو ماشومان مور و دیرشکل نگرانه یو له هغه میرمنو څخه ده چې خپل دوه کلن زوی تر څلور ساعته پلی مزل ورسته تر دې روغتیایي مرکز را رسولې دي. دا مور وای زوی له شدید لوږې سره مخامخ دي او آن څو شپې په تشګیر دی د سوي
په دوه مواد سره یې نکسم پر او پیدا کړی نک په ورته سره پیدا کړی نک سره سانس چې دا مواد نه خورم مې هم تاسو نه والله که په لارې تلاس والله که یا ګرځې داس والله که یا خبرې کولې چې والله که یا دغه کدل اوس بس په کب ورځ به جړل غریب یو ولې د مو شر نه ست چې یو خن والله په دغه مواد نو راځل دې دغه مواد کو دغه دغه ور کو چې دغه مواد وات چې پیدا کې نه کیږي.
نوریا بیا بلې یو له هغه میندو څخه د چی خپل یو کلن زوی یا دروختون تر وړي او په دغه روختون کې بستر کړی دی. د ګیوزی هم په خورځواکې یخت دی او ازادي راډیو ته داسې وویل
کیږي خواګرځه کیږي شولې ته به کیږي اول دوارې بس نوژل ټخله د نوژا او د ټخاسې بس کم کم ته به سر پیدا کړ د تبي سیاملونو پیدا کړ ملو سې ته هم پیدا کړ اوس یو نیمه میاش کیږي چې بستر دی بالا غټ نه کیږي.
د هلمند د بوست ولایتي روختون د ماشومانو د خورځواکۍ د برخې مسول ډاکټر محمد داوود ازادي راډیو ته ویل چې په دغه ولایت کې د تیر روختون په پرتله په ماشومانو کې ډیر سلنه خورځواکۍ زیاته شوې ده او ورځ تر بلې د غشمیر د زیاتېدو په حال کې دي.
د تیر کرونو په پرتله باندې د سویل شدات پالو په بخش کې هغه ماشومان چې د 15 کال څخه کم عمر ولري د سویت غزي کچا ډیر سبه ده. تقریبا په دې دسمبر په تیر دسمبر میاشت کې موږ 300 شپېته څخه به تر 300 اتیا مریضانه په بوس ولایت روغتون د اطفالو په د سویت غزي په واټ کې داخلي بستر درلودل چې بعضی ماشومان جوړ سی وي او بعضی رخصت سی وي او بعضی وزن مر سره داخلي بستر دي. نو د خورځواکۍ کچه چونکی یو د مرز علت دی د مرز د علت په اساس باندې د ژمي په موسم کې د خورځواکۍ تعداد ډیریږي. په مجموع کې ویل سو چې د تیر کال په پرتله باندې زموږ د خورځواکۍ ماشومانو کچه لوړه سوې ده.
شاغلی محمد داوود وایي کچيري په دغه ولایت کې له خورځواکۍ ماشومانو او خورځواکو میندو سره نړیوال مرستي ونه کړي نو یو بشري ناورین برامنسته سي. په ورته وخت کې بیا په دغه روختون کې د ماشومانو د څنګ یو بل شزنه کارکون کې چې نه غواړي نو موجغې خپور سي ازادي راوړي ته ویل چې په دغه ولایت کې ځکه په خورځواکۍ د اخته ماشومان شمیر زیات شوی چې خلک له لوږې سره مخ دي. دا وایي بلې لته په دغه ولایت کې د یو شمیر روغتیایي مرکزونو تړل کېدی چې د امکاناتو له امله بندي او د سیمې خلک روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی نه لري. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د روغتیا د نړیوال سازمان د اټکل له مخې سږ کال شایي تر 22 لکو پورې افغان ماشومان په شدید خوارځواکۍ اخته سي، چې د دغه سازمان په وینا له دې شمېر څخه 1 میلیون د مړینې له خطر سره مخامخ دي.
په هلمند کې مو په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو د وضعیت په باب واورېدل. په همدې سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو د ځوان فکر اونیز خپرونه مه هېروئ. سپورتي خبرونه هم لرو، خو تر هغه مخکې به اسدالله لودین د افغانستان او نړۍ د دې ساده مهمو خبرونو سره لیکونه واوروي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر د دې سازمان له امنیت شورا غواړي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو له سرغړونکو په تیر له هغو کسانو سره چې د ښځو او ماشومانو حقونه تر پښو لاندې کوي حساب کتاب وکړي. د طالبانو رئیس الوزرا له حکومتونو په ځانګړي توګه له اسلامي هیوادونو وغوښتل چې حکومت یې په رسمیت وپیژني. بلا محمد حسن خوان نن په کابل کې د اقتصاد غونډې پرانیستونکو وینا ته وویل چې دوی د سولې په ټینګښت سره د رسمیت پیژندنې ټول شرطونه پوره کړي دي. په کونړ کې د دوو وسلوالو کسانو په ډزو کې 4 طالبان او 1 ملکی وګړی وژل شوی او 9 تنه نور ټپیان شوي چې طالبان او عام وګړي پکې دي. دا پیښه نن چهارشنبه په نرنګ ولسوالۍ کې شوې ده. په خوست کې د طالبانو امنیه قومندانۍ مني چې د طالبانو په هوایي ډزو 1 کس وژل شوی او 1 بل ټپي شوی دی. دا هوایي ډزې نن د خوست ښار په سرګردان چوک کې طالبانو د ترکاری پلورونکو پر یو لاریون وکړي. تر 19 کلنو د کمومره کرکټ نړیوال جام کې سبا د افغانستان او پاکستان لوبډلې د سیالۍ ډګر ته کته کیږي. لوبه د افغانستان په وخت سهار 10 بجې پیلېږي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدروس ادهانوم ګبریسوس وایي کورونا او بعد د نړۍ په هیڅ ځای کې هم پای ته نږدې شوې نه ده. او د یمن په مرکز صنعا کې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف په هوایي بریدونو کې د ملکیانو په ګډون نږدې 40 تنه وژل شوي دي.
د افغانستان د 19 کلنو ملي لوبډله سبا د 19 کلنو په نړیوال جام کې له پاکستان سره لوبه کوي. دا لوبه د ویسټ انډیز په تاروبا لوبغالي کې د پنجشنبې په ورځ د افغانستان په وخت ماښام 15 بجې پیلېږي. افغانستان خپله لومړۍ لوبه له پاپو نیوګینی لوبډلې څخه د 115 منډو په توپیر وګټله او اوس خپلې دویمې لوبې لپاره تیاری نیسي. د پاکستان وروسته افغان لوبډله له زیمبابوې سره لوبه کوي او که د خپل ګروپ مخکښه لوبډله شي د نړیوال جام کوارټر فاینل سیالیو ته لار کولی شي. د فوټسال غوره لیګ شپږم پړاو په غزنی کې پیل شو. د بدني روزنې او ورزش ریاست د یو خبر په خبرولو سره ویلي دي چې دا سیالۍ د فوټسال د 9 غوره لوبډلو ترمنځ پرون پیل شوې چې یوه میاشت په دوام وکړي. په خبر کې راغلي چې په دې سیالیو کې به لوبغاړي په امتیازي ډول له یو بل سره ولوبېږي او غوره لوبډله به د زون په کچه سیالیو ته لار ومومي. او چین د ژمنیو المپیکي لوبو عمومي لیدونکو ته ټکټونه نه ورکوي. د چین د ورزشي رسنیو د راپورونو پر بنسټ چین دا کار د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي له امله کوي. ټاکل شوې د المپیک ژمنۍ لوبې د روان زیږدیز کال د فبروري میاشتې په 2 نیټه پیل شي. د دې لوبو تنظیمونکو تېره ورځ ویلي وو چې د لوبو لیدونکو او لوبغاړو ته یې سپارښتنې کړې چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ټول لازم اقدامات عملي کړي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. څو ورځې وړاندې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د خپل هیواد چارواکو ته لارښوونه کړې وه چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره دغه هیواد ته په طبي معلوماتي ټکنالوژۍ او مالی برخو کې روزل شوی کسان ولېږي. د طالبانو حکومت هم وویل چې دوی مسلکي کادرونه لري او د پاکستان متخصصانو ته اړتیا نه لري. خو تر دې مخکې نیویارک ټایمز او واشنگټن پوسټ ورځپاڼو داسې راپورونه خپاره کړي وو چې طالبانو د متخصصانو او مسلکي کسانو په برخه کې له پاکستانه د مرستې غوښتنه کړې. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپل تازه راپور کې ویلي و چې طالبانو یو کس چې په پاکستان کې نانوایی درلود راغوښتی او په کابل کې د ترافیکو رئیس ټاکلی. د طالبانو لخوا د ترافیکو ټاکل شوی رئیس خیال محمد غیور نیویارک ټایمز ته ویلي چې په خپله نانوایی کې ناست و چې زنګ ورته راغی او ورته وویل شول چې په کابل کې د ترافیکو رئیس ټاکل شوی. غیور وایي هملته یې نانوایی خرڅه کړه او کابل ته راغی چې د ترافیکو ریاست مشري وکړي. د عمران خان د وروستیو څرګندونو او په مسلکي برخه کې د طالبانو د حکومت د وروستیو ګمارنو په اړه په دې خپرونه کې بحث کوو. د خپرونې مېلمانه مو د مخابره مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي په خوانی وزیر خاغلی امیرزای سنگین، د پوهنتون استاد خاغلی نجیب الله بهادر، ځوان فعال خاغلی زلمی حلیمی او خاغلی فدا محمد باران چې ماسټری کوي او په خوای په یوه دولتي ادارې کې کار کوي. خپل ټول ملمنو ته خراغلا سویمه. سنگین سه پایل تاس خکوو د خاغلی عمران خان دغه څرګندونې څه معنی لري؟ ولی په داسې وخت کې چې افغان ځوانان زده کړې کړي دي او دوی په کور ناستي دغه ډول یو غوښتنه یا دغه ډول یو بحث مطرح کیږي